ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې دولس نیمې بجې شوې نن د ګل یا دوشنبه ورځ او د 2013 کال د نومبر شپږشتمه نیټه ده زه ظفر خان یم او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو په دویمه نیمایي کې ونیس پروګرام د مشال مرکه در خبرو خو اوس د دې مهال خبرونه له انیسی اجمل اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی د خیبر پختونخوا چارواکی وای په قبایلی سلو کې د یو میاشتنه عدالتي نظام غصبولو د امر سید با اپیل کوي د بلوچستان په سماولنګ سیمه کې د کویلې په یو کان کې درې تنه وژل شوي دي او په ایران کې سلسله د شپږو سو زیات کسان زخمیان کړي دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د پېښور های کورټ دغه امر پر سید به په سپریم کورټ کې اپیل کوي چې پکې په یو میاشت کې دننه په قبایلي سلو کې د عدالتي نظام جوړولو ویل شوی وو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل صوبایي حکومت قبایلي سلو ته د عدالتي نظام غزول لپاره ژمن دی خو دا کار په یو میاشت کې ممکن نه دی
پولیس او عدالتي او نورم چې څنګه سمر سره هغه څنګه چاپېر
د نومبر په 12مه پېښور های کورټ پریکړه کړې وه چې صوبایي حکومت دې په یو میاشت کې دننه په قبایلي سلو کې د خیبر پختونخوا د نورو صوبو په څیر عدالتي نظام جوړ کړي د بلوچستان په سماولنګ سیمه کې د کویلې په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له وجې درې تنه وژل شوي دي د سماولنګ تاڼې او چارواکي غلام علي نن مشال ریډیو ته ویل چې په کان کې د زهرجن ګیس راوتو پر مهال پنځه کارکوونکو کار کاوه چې پکې د ګیس له وجې درې تنه وژل شول او دوه به هوش شول له کانه د وژل شوو مړي راوستل شوي دي چارواکي وایي د وژل شوو کسانو تعلق له ژوب سیمې سره و په پاکستان کې د نومبر له 15مې څخه د دسمبر تر 10مې پورې د خصوصي تشدد ختمولو لپاره مهم پیل شوه دي د خصوصو حقوقو لپاره کارکونکو اداري عورت فاونډیشن یو غړي عاصم ملک پرین مشال ریډیو ته ویل چې سږ کال دا مهم د خصوصو جنسي زورونو خلاف غږ پورته کولو ته ځانګړی شوی عاصم ملک وایي د 14 ورځنی مهم پر مهال به د بشري حقوقو ادارې هر ورځ په خپلو غونډو او پروګرامونو کې له خصوصو سره په تړلو بیلابیلو مسلو خبرې کوي د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل تور پوری کړي چې واکمن تحریک انصاف ګوند په شپږ نکاتي تړون د عمل کولو په لړ کې لا هم د ډاډ وړ پرمختګ نه دی کړی تحریک انصاف ګوند د جولای 15مې تر انتخاباتو وروسته د حکومت جوړولو په موخه د بلوچستان نېشنل ګوند ملاتړ ترلاسه کولو لپاره لدی ګوند سره یو شپږ نکاتي تړون کړی و چې د لادرکه بلوچانو د موندلو او په بلوچستان کې د ډیمونو جوړولو خبرې هم پکې شاملې وي اختر منګل پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ځینې اقدامات د معاهدې برعکس کړي دي
تر اوسه چې څه شوي هغو ته په کتو به زه څنګه مطمئن شم د حکومت ځینې فیصلې د تړون ضد دي لکه له سعودي عرب سره په ریکوډک کې د معدنیاتو راایستلو معاهده چې دا د شپږ نکاتي موافقې ضد کار دی د تړون پنځمه ماده دا ده چې افغان کډوال به په باعزته توګه ستنول کیږي خو د پاکستان وزیر اعظم په خپله راضي او وایي چې هغو ته په کار دی چې شهریت ورکړل شي
د اختر منګل د تازه سرګندونو په اړه د تحریک انصاف ګوند مشرانو له سندي ویلي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله نن د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویزرلند ته رسیدلی دي د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن مشال ریډیو ته ویل چې ولسمشر اشرف غنی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ جنوا ته رسیدلی د جنوا په غونډه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه سبا او بل ورځ خبرې کیږي بلخوا د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې افغان مشران د جنوا په کانفرنس کې په دې هدف ګډون کوي چې د راتلونکو دوه کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ ترلاسه کړي نوموړي زیاته کړه چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره اجرائیه رئیس عبدالله هم پرون ورسېد اسوسییټډ خبري ایجنټس وایي د افغانستان په فرا ولایت کې د پولیسو پر قافله برید شوی چې پکې لږ تر لږه شل افغان پولیس وژل شوی دي د ولایتي شورا غړي دادالله کانې په حواله نن ویلي شوی چې دا برید پرون شوی دی کانې زیاته کړه په پیښه کې ګڼ پولیس چارواکي زخمیان شوی هم دي خو د فرا د والی ویان مهم الله محب بیا مشال ریډیو ته په پیښه کې د 15 پولیس افسرانو د وژنې تصدیق کړی دی طالبانو د پیښې ذمہ واري منلې ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن بیګا د 500 ولایتونو د پارلیماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد په یوې خبری غونډه کې د لغمان، کاپیسا، پنجشیر، زابل او نیمروز نتیجې ولوستې. تر دې مخکې د دایکندي، بامیان، جوزجان، فراه او روزګان ابتدایي نتیجې هم اعلان شوې وې. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر د رایو د شمیرلو په اړه له شفافیت د کار اخیستو ډاډ ورکړ او ویل که خلک د ټاکنو په پایلو شکایت لری کولی شي خپل شکایتونه له کمیشن سره ثبت کړي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د عراق پولیس سره نږدې په لویدیځه سیمه کې زلزله راغلې چې تر 600 زیات کسان یې زخمیان کړي دي. د زلزلې شدت پر ریکټر پیمانه 6.4 ریکارډ شوی دی. د ایران چارواکو نن ویلي په زلزله کې د چا د وژل کېدو خبر ورته تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. د ایران سرکاري ریډیو وایي د زلزلې مرکز په کرمانشاه صوبه کې د کردانو اکثریت لرونکي خارګوټي سر پولیس صحاب و. په دې سیمه کې شاوخوا یو کال وړاندې هم زلزله راغلې وه چې پکې له 600 څخه زیات کسان وژل شوي وو او تر 9000 زیات زخمیان شوي. اخیری خبر دا چې د اروپایي ټولنې مشرانو د 10 میاشتو تر مذاکرات وروسته له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د دوو مهمو سندونو منظوري ورکړې ده. له برېګزټ وروسته د اروپایي ټولنې د پاتې 20 هیوادونو مشرانو پرون په برسلز کې د اروپایي ټولنې پرون په برسلز کې د یوې ګینټې نه په کم وخت کې غونډه ترسره کړه او د راتلونکي کال د مارچ په 9مه له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په شرایطو ستلا شول. د دې معاهدې منصوري لا د برتانیا د پارلیمان نه کول پاتې ده. د برتانیې وزیر اعظم د ټریزا مې د ګوند په ګډون د هیواد ګڼو پارلیماني غړو ویلي چې د معاهدې خلاف به ووټ اچوي. د خبرونو پای او زم د همکار نه د کرن صوبۍ او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 135 روپۍ اخیستل کیږي او 135 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 101 روپۍ 80 پیسې او 102 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 125 روپۍ او 125 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 16 روپۍ 80 پیسې او 16 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 15 روپۍ 50 پیسې او 16 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 330 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او سوشل ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلیری ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 26، په بنو کې به کم نه کم 18 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګري سانتي ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د موسم حال مواردو په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت د پیښور های کورټ هغه پریکړه چلنجوي چې ویلې په یوه میاشت کې په قبایلي ضلعو کې عدالتونه جوړ شي. د قانوني چارو کارپوه علي عظیم افریدي په خاص محکمې دا فیصله اورولې وه. افریدي وایي
جسوی ترمیم نه پس اوسه پوری په فاټا کی عدالتونه ولی نشول جوړ. نو مطلب دا دی چې هغه په خپل دا نقطه منلې ده په سپریم کورټ کې چې موږ سره اړوي اختیار پاتې نشو.
د بلوچستان نېشنل پارټي مشر ویلي چې واکمن تحریک انصاف په شپږ نکاتي تړون د عمل کولو په لړ کې لا هم د ډاډ وړ پرمختګ نه دی کړی. راپور پرې لرو. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې چارواکو د پښتو څانګې د ختمېدو راپورونه ناسم بللي دي. د پوهنتون ویان ډاکټر عتیق الرحمن وایي په اونیس پروګرام د مشال مرکه کې درته د شاعرې او لیکوالې سلمہ شاهین د ژوند او فن په اړه معلومات درکو.
پښتو ټپی وي او بسکري ماحول او بیا کور چې کوم دی نو ایجوکیټډ خلک لکه فیملی زما نو هغې کې به لکه ښځو له پښتو اردو لوستل ورتله.
نور راپورونه هم لرو. را سره اوسه. اوسم د دې خبرونې اولنۍ موضوع ته راځو. د خیبر پښتونخوا حکومت د پیښور هایکورټ هغه پریکړه سپریم کورټ کې چلنجوي چې ویلي په یوه میاشت کې دې د قبایلي ضلعو کې عدالتونه جوړ شي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي چې دوی به په دې مخه سپریم کورټ ته ځي چې قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام د جوړولو لپاره زیات وخت ترلاسه کړي، ځکه چې په دومره کمه موده کې دا کار ناممکن دی. نور حال له پیښوره غلام غوث راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پېښور های کورټ د هغه امر په ضد به سپریم کورټ کې اپیل داخلوي، د کوم تر مخه چې په یوه میاشت کې دننه په قبایلي زلو کې د عدالتي نظام د جوړولو امر ورکړی شوی و. دغه لړکی بیګا ماسخوتن د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت جمن دی چې قبایلي زلو ته عدالتي نظام وغځوي، خو دې کې به وخت لګي چې هغلته کې عدالتونه او پولیس تانې جوړې کړي. شوکت یوسفزی وایي یاد دی وی چې د پېښور های کورټ یو وکیل علی عظیم اپریدی د زمکولو د 15 ترمیمی بیل د منظوره وروستو د فاټا انټرم ریګولیشن په ضد په پېښور های کورټ کې یو خاص جمع کړی و، او د اکتوبر په 13 نیټه پېښور های کورټ د دغه اپیل په اړه فیصله اورولې وه. علی عظیم اپریدی وایي هغه تمه لري چې سپریم کورټ به هم د پېښور های کورټ فیصله برقراره وساتي.
چې کمشنرانو سره اختیارات اوس نشته، ما د پاره لږ نورم واضح شي چې زه به سپریم کورټ ته لاړ شم او هلته به دا موقف اپناو کوم چې دا پارټ انټرم گورننس ریګولیشن اړو اوس بالکل قانوني حیثیت اړو بالکل نشته. دا سوموډو کیس شوی و چې جس پاکستان اغسته و چې د 25 ترمیم نه پس اوسه پورې په فاټا کې عدالتونه ولې نشول جوړ. نو دوی وویل چې د 25 ترمیم نه بعد مونږ سره هیڅ قسمه گنجائش نه دی پاتې. نو مطلب دا دی چې هغوی پخپله دا نقطه منلې ده په سپریم کورټ کې چې مونږ سره اړوي اختیار پاتې نه شو.
یاد دې وي چې په قبایلي زلو کې د عدالتي نظام قائمولو په اړه د پېښور های کورټ تفصیلي فیصله د نومبر په 12 نیټه را مخیته شوی و، او د های کورټ په امر کې صوبایي حکومت ته ویل شوی و چې په یوه میاشت کې د ننه دی د عبوري قانون په ځای په قبایلي زلو کې د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په رنګ عدالتي قوانین عملي کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر ویلي چې واکمن تحریک انصاف په شپږ نکاتي تړون د عمل کولو په لړ کې لا هم د ډاډ وړ پرمختګ نه دی کړی. اختر منګل پرون مشال رډیو ته ویل چې حکومت ځینې اقدامات د معاهدې په خلاف کړي دي. یاد ګوند تحریک انصاف ګوند سره د ځینو شرطونو په اساس اتحاد کړی وو. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په راپور.
د جولای 15 تر انتخاباتو وروسته تحریک انصاف د حکومت جوړولو لپاره د بلوچستان نېشنل ګوند د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره له دې ګوند سره یو شپږ نکاتي معاهده وکړه. دا تړون د تحریک انصاف سینیر نائب صدر او د بلوچستان د بهرنیو چارو اوسنی وزیر شاه محمد قریشي، د بلوچستان نېشنل پارټۍ له مشر سردار اخترجان منګل سره د اگست پر 8 نیټه په کوټه کې په ګډه خبري غونډه کې اعلان کړ. شاه محمود قریشی وای موږ مذاکرات وکړو چې کامیاب سو. موږ په یو معاهده کولو کې بریالي سو چې ورباندې د بلوچستان نېشنل پارټۍ او تحریک انصاف مشرانو لاسلیک کړی دی. په دې تړون کې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ د لادرکه بلوچستانو د موندلو، په بلوچستان کې د ډیمونو جوړول او افغان کډوال هیواد ته ستنول شامل وو. د دې تړون اوس شاوخوا 4 میاشتې پوره کېږي، خو د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اخترجان منګل بیګا مشال ریډو ته وویل چې واکمن تحریک انصاف پر تړون عمل نه دی کړی.
تر
اوسه چې څه شوي هغو ته په کتو به زه څنګه مطمئن شم؟ د حکومت ځینې فیصلې د تړون ضد دي، لکه له سعودي عرب سره په ریکوډک کې د معدنیاتو رایستلو معاهده چې دا د شپږ نکاتي موافقې ضد کار دی. د تړون 15 ماده دا ده چې افغان کډوال به په باعزته توګه ستنول کیږي، خو د پاکستان وزیر اعظم پخپله راضي او وایي چې هغو ته په کار دی چې شهریت ورکړل شي. دا خبره هم د شوې موافقې خلاف ده.
نقطے کی جو ہے نفی ہے.
افغان کډوالو ته د شریعت ترکول خبره عمران خان په کراچی کې د سپتمبر پر 12 نیټه کړې و، خو یو ورځ وروسته بیا تر فشار وروسته وضاحت وکړ چې د دې خبرې مقصد یې کډوالو ته د شهریت ورکولو پاړه په هیواد کې دننه یو بحث پیلول وو. د اخترجان منګل د تازه څرګندونو پاړه مو د تریک انصاف له مشرانو سره د رابطې کوشش وکړ خو کامیاب نه سو. البته اختر منګل په خپل وای چې په تړون کې ویل سوي پر دغو خبرو به د یو کال په دوران کې عمل کیږي چې د ټاکل سوي وخت لپاره لا هم شاوخوا اته میاشتې پاتې دي.
د بلوچستان یو صوبایي وزیر وای د صوبې وزیر اعلی او د اسمبلی د سپیکر ترمنځ اختلافات نږدې پای ته رسیدلي او دواړه به ډېر زر په دې اړه یوه خبري غونډه وکړي. د ولسی روغتیا وزیر نور دومړ مشال رډیو ته ویلي چې په دې اړه 13 ورځې د سینټ چیرمن په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې تر ډېر حد اختلافات له منځه تللي، خو کارپوهان وایي چې ښایي دغه تاوتریخوالی د لنډې مودې لپاره ختم شي او روستو بیا سر راپورته کړي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
د جولای 15مې انتخاباتو په نتیجه کې په صوبه کې د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ کې ګډ صوبایي حکومت جوړ شو، خو لا هم درې میاشتې پوره سوي نه دي چې د وزیر اعلی جام کمال او سپیکر عبدالقدوس بزنجو ترمنځ اختلافات په ډاګه سوي دي. د دې اختلافاتو ختمولو لپاره د خالی پورت په کوټه کې د سینټ چیرمن او د بلوچستان عوامي پارټي د نورو مشرانو یوه ناسته وسوه چې پکې جام کمال او قدوس بزنجو هم ګډون وکړ. غونډه د بلوچستان عوامي پارټي د بنسټ ایښودونکي جاوید هاشمی په کور کې وسوه. د نوموړي میرمن ډاکټر رقیه هاشمی چې د دې ګوند مرکزی مشره ده مشال ریډیو ته وویل چې په ناستې کې تر ډېره حده اختلافات هوار شو.
دا قدوس سے بنیادی اندیښنه دادا چې تاسو یعنی وزیر اعلی سما په حلقه کې زما د خوخي افسران نه لګوي او نه هم لما پښتنه کوي. بل ګلې دادا چې په بلوچستان کې وزیر اعلی ته مختلفو چارو په اړه غونډې کوي خو په هغه کې قدوس بزنجو نظر انداز کیږي.
د بلوچستان د ولسی روغتیا واسا وزیر نور دومر د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته چې د وزیر اعلی او سپیکر ترمنځ اختلافات تر ډېره حده پوری ختم شوي او داسې هیڅ ویره نسته چې له وجې به صوبایي حکومت کمزوری شي.
سپیکر صاحب ذاتی او داسې شکایت راغسته چې د حکومت تر مابه د یو ګروپ او د یو ډېرو خلکو اختلاف نه دی. تقریبا اکثریت په لوی تعداد د سی ام باندې اعتماد د ټولو پارټي د ملګرو د اتحادیانو دا قدوس بزنجو یو ذاتی اختلافات او شکایات تحفظات سره جان صاحب نه او هغه جان صاحب سرکشن سره یې هغه تحفظات یې ورلري کړی دي. امید ده چې هغه به انشاءالله کلوز ډېر څه پاتې دی ورځ دې کې به
نور دومړ او رقیه هاشمی دواړه ادا کوي چې د وزیر اعلی او سپیکر ترمنځ اختلافات نږدې ختم شوي، خو خبریال او څېړونکي سید علی شاه دریز لري چې شایي دا اختلافات بیا سر راپورته کړي.
دا چې کوم کشمکش شروع دی د قدوس بزنجو لخوا او بیا قدوس بزنجو چې دی اکر نه دی، دا سر نور ایم پی ایز هم ملګری دي، نو دا پرېشر به دوی برقراره ساتي. نو زه فکر نه کوم چې دغه پرېشر به جان صاحب ځان خلاص کړي. ولی کنن بزنجو ناراضه دی، نو سبا جمالی ناراضه دی، بل ورځ ګمکۍ ناراضه دی، بل ورځ مکسۍ ناراضه دی. د دې صوبې تر ټولو غټ مسلې چې دي هغه یو امنیتي بل کرپشن دی. د دې د ختمېدلو لپاره یو زورور چیف منسټر او صوبایي حکومت ضرورت دی. نو دا وخت موږ نه یو زورور چیف منسټر لرو او نه یو منظم صوبایي حکومت لرو. نو دغه انک مسولی چې دا به شروع وي او جام صاحب چې دی هغه فکر نه کوم چې خپل کار ته پرېږدي.
د واکمن بلوچستان عوامي پارټي مشران د اختلافاتو وجه د افسرانو تبادله او په مهمو غونډو کې د قدوس بزنجو نه وربلل یادوي، خو هغه کسان چې د دې ګوند پر داخلي چارو نظر ساتي وایي اختلافات د حکومت تر جوړېدو لمخه پیل شوي دي. دوی زیاتوي د جولای 15مې د انتخاباتو په نتیجه کې چې کله بلوچستان عوامي پارټي اکثریت ترلاسه کړ نو د وزیر اعلی د انتخاباتو لپاره د قدوس بزنجو پر ځای جام کمال امیدوار وټاکل شو. دې اقدام قدوس بزنجو ناراضه کړ چې اوس په مختلفو شکلونو کې اختلافات را ښکاره کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د نومبر په 15مه د خزو زد تشدد ختمولو لپاره مهم پیل شوه چې د دسمبر تر 10مه به دوام ولري. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي په دې ورستیو کې په دغه هیواد کې د خزو زد تشدد ګڼې پیښې ریپورت شوي او باید حکومت په دې لړ کې د قوانینو جوړولو سره د هغې د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو غړی وایي موجوده حکومت ژمن دی چې د خزو زد تشدد ختمولو لپاره قوانین جوړ کړي. تفصیل انیسی اجمل اورو.
د نومبر له 15مې څخه تر دسمبر 10مې پورې په ټوله نړۍ کې د جنس په بنیاد د تشدد یا ښځو ضد تشدد ختمولو لپاره مهم پیل شوی دی. په پاکستان کې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن غړي اسیم ملک مشال ویډیو ته وویل چې سږ کال دا مهم د ښځو جنسي زورونې ته ځانګړی شوی. اسیم ملک وایي د 14 ورځنې مهم پر مهال هر ورځ له ښځو سره په تړلو بېلابېلو مسئلو خبرې کیږي.
کمی ہلے زلے کی گی اور کم مختلف غیر سرکاری ادارے کم کار کبھی لگے دی سر خلق دعوی سے داسی کسن کو زیاد شل سمر کار زیاد شل نہ کسن ہم زیاد شل کسن کو نہیں زیاد شی البتہ رپورٹنگ زیاد شو لیکن استاسو راڈیو رے مطلب شدا خدرا والے سر مختلف پروگرام نہ ہم کی داسے مختلف مؤسسی دی سے ہوئے ہم موجودہ حکومت کی دار اس لیے پھر پیڑے کے ہو پر خبر پسنفا کی دوئی کارو کڑو وادے وائے دوئی کڑو کدار اس لیے سے قانون طرف تھا دوئی توجہ شل کر په خبر پښتونخوا کې اول ځل د کم کورنۍ تشدد دی د خلاف قانون پاس شو. د سره ور سره چې کم قانون کې کم سکم یا کم کمې به شي دي هغه حوالے سره کار کیږي لګي دي.
سور وسې وړاندې د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویلي ول چې د نومبر په 10مه د کابینې په غونډه کې په خزو د کورنۍ تشدد ضد بل منظور شوه دی. د خويندو کور ادارې مشره مریم بیبي وايي د پاکستان حکومت او د سیاستوالانو په ګډون په قانون نافذ کوونکو ادارو کې سړی غواړي چې خزې پرمختګ وکړي نو ځکه هم هغې د تشدد خلاف د قانون په عملي کولو کې دلچسپي نه لري.
قانون پاکستان کے دیر خا قانون جوڑ سے ملی ہو عملی شکل اور کون ټول مشکلات پاره کې دي چې هغه تعاملي شکل نه ورکړي دي.
په پاکستان کې تشدد تر څنګ د خزو بې ځایه تنګولو پیښې هم رپورټ کیږي. په هیواد کې د خزو زورولو پر ضد کارکوونکي وفاقي محتسب سیکریټریټ وایي چې سږ کال له فروری راهیسې تر سپتمبر پورې د خزو زورولو 378 پیښې رپورټ شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي زینت بیبي بیا وایي موجوده حکومت د خزو ضد تشدد ختمولو ته ژمن دی.
خوځو د پاره موږ څه کولې شو د غیره بزنس لپاره څه کولې شو د غیره حقوقو لپاره څه کولې شو د غیره تعلیم او صحت لپاره څه کولې شو د هغه ټول باندې زموږ کار روان دي. د څنګه لاره کې بیا څه سره دي هغه بیا موږ کو کنه خو فلال خو موږ ټول سپورټ راکړي له خپل پارټي هم ټول سپورټ راکړي خو بیا موږ کوم نو دا چې قانون نه پکار دي چې هغه زموږ دین خلاف هم لکنی او هغه زموږ انټرنیشنل ټریډ خلاف هم نه او زموږ ملک په مفادو کې مې کنه چې هغه اوسنی دور په مطابق کې کنه.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په 2018 کال رپورت کې ویلي چې په دې کال کې په پاکستان کې د ناموسي وژنو 309 د جنسي تیرو شاوخوا 350 د قتل 2265 او د تیزابو شیندلو 8 پیخې رپورت شوې دي. په خبر پښتونخوا کې د بشری حقوقو فعالان وایي چې په تیر یو کال کې په دې صوبه کې د ناموس په نوم تر 500 ډیرې خصې وشل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دان ورسپانه لیکي د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن چې کوم زده کوونکي د پی ایچ ڈی لپاره بهر هیوادونو ته ولیږي یا خو هغه خپل ډیګری وانخلي یا د اعلی زده کړو وروستو پاکستان ته نه راستنیږي. په داسې حالاتو کې په پاکستان کې د هغو استادانو د تعلیمي پوهانو کمی راځي چې باید د دغه هیواد په سیاسي اقتصادي ټولنیز مذهبي ساینس ټیکنالوژي او نورو مسلو کې له ولس سره خبرې وکړي او د قام د فکر لار وټاکي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
په ډان ورځپاڼه کې شهزاد شرجي لیکي تر څو چې په پاکستان کې تعلیم او د تعلیم معیار ښه کولو ته توجه نه ورکول کیږي تر هغې پورې به د دغه هیواد مسلې هم داسې وي. لیکوال وایي آیا تاسو کله اورېدلي چې کوم حکومتي چارواکي دا ویلي وي چې تعلیم د دوی یوازینۍ هیله ده چې ولس ته موجوده حالاتونه وباسي؟ ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې اوس هم ځینې داسې استادان شته چې غواړي د ملکي حالاتو په بدلولو کې خپل رول ولوبوي، خو د ریاست او حکومت لخوا د تعلیم اهمیت او حالاتو سماولو ته پوره پام نه ورکول کیږي. شهزاد شرجیل وایي تعلیمي پوهان لکه ډاکټر پرویز هودبای، ډاکټر فیصل باری او ډاکټر محمد وسیم دا ټول هغه خلک دي چې باید زده کړې ترې وشي، خو په پاکستان کې داسې نه ده. په ټوله نړۍ کې د پوهنتونونو استادان د حکومتونو پالیسیانې جوړوي، په ټلویزیون چینلو کې په مختلفو ملکي مسلو خبرې کوي، د خلکو ذهنونه جوړوي، د مسلو د حل خبرې کوي، خو په پاکستان کې بیا کیسه بدله ده. لیکوال وایي په پاکستان کې داسې شل اکیډمکس هم انشته چې په ټولنه کې په برداشت، زغم، ورورولۍ، امن، داشان، په سیاست، په موجوده حالاتو، اقتصاد، ساينس، ټکنالوژي، ادب او فنون خبرې وکړي چې ولس ته زده کړي او خپل یو لار وټاکي. دا هم ضروري نه ده چې دغه استادان او اکیډمکس ته ضرور په پاکستان کې وي. دوی که بهر هم وي، د پاکستان د مختلفو مسلو په اړه د حکومت په بلنه راتلی شي، په مختلفو ټلویزیون پروګرامونو کې برخه اخیستی شي. لیکوال وایي تاسو څو وارې ډاکټر نرګس مولوالا لیدلی چې په ساینس یا ټکنالوژۍ د پاکستان د ولس سره خبرې کړي دي. ډاکټر نرګس د فلکیاتو یوه ماهره یا ایسټروفیزیسټ ده او په امریکا کې کار کوي. یا په پاکستان کې څو وارې پروفیسر عائشه جلال ته په ولسي غونډو کې د وینا بلنه ورکړل شوې ده. څوک چې د امریکا د یو پوهنتون د تاریخ استاد ده، په هاروارډ پوهنتون کې هم پاتې شوې ده، په پاکستان یې یو شمېر کتابونه هم لیکلي دي.
له څو ورځو راهسې داسې اوازې دي چې ګنې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتو څانګه ختمه کړل شوې. د پښتو څانګې مشر ډاکټر سویل خان وایي وایس چانسلر دې له دندې لرې کړی او د پښتو څانګې په یوه بله څانګه کې زم کړی. خو د مشال رډیو سره د خبرو په مهال د پوهنتون چارواکو وویل یوازې د پښتو څانګې مشر یې لرې کړی او نور هر څه په خپل ځای دي. د په اسلام آباد کې د مشال خبریال سراج زهیر په دې اړه دا راپور جوړ کړی.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون د پښتو د څانګې مشر ډاکټر سهیل خان تور پورې کړی چې د پوهنتون چارواکیو یوازې په دې لرې کړی چې زده کوونکو څخه یې کم فیس اغستو. بېګا د مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل چې د عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر د خپلې چوکۍ نه لرې کولو وروسته د پښتو څانګه د پښتنو د کلتور په څانګه آرټس او ډیزاین کې زم کړی.
دلیل ورکړ چې په دنیا کې چا پتا شوی، په پاکستان کې چا پتا دی، پنجاب سره دا شوی، راغی خلاف ما د پاکستان د کانسټیټیوشن آرټیکل 256 حواله مې ورکړه چې هغه کتاب لیکلي چې موږ به علاقایي ژبې چې دي د دې پرمختګ لپاره اداري جوړوو. نو هغه په دې بدې لګېدل نو موږ به تاسو کې دا تعارف غیر لري.
د ډاکټر سهیل خان د لری کېدو د خبر راتلو سره سم په ټولنیزو رسنیو په ټول پاکستان کې شاعرانو او ادیبانو د عبدالولی خان پوهنتون د انتظامی دامل په سختو ټکو کې وغندو او غوښتنې وکړې چې دا فیصله دې بیرته واخلي ځکه چې له دې پښتو ژبې ته زیان رسی. مشال ریډیو چې په مردان کې د عبدالولی خان پوهنتون د ویان پروفیسر ډاکټر عتیق الرحمن نو پوښتل، نو هغه دا تور بې بنسټه وګرځولو او ویل چې ډاکټر سهیل خان په تعلیم کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وي، نو ځکه انتظامی متعلقه څانګې ته ولیږو چې دارنګ د پښتو څانګې لبل په پښتو کې لوړې زده کړې ترلاسه کوونکې راولي چې دا څانګه نور پرمختګ وکړي.
صرف اغي لکه چې کوم پروفیسوري دې سره ریلیټډ دي، نو اغي د پاره دا د هغو چې په دې باندې خبره پر کار کوي او ورک کوي او ډیپارټمنټ چې دې په بره روان دي. مطلب اوسه پوری دې کې سټوډنټس هم ډیر زیات کم دي، دې وایي چې دې د پروفیسر سټریټجی جوړ کو بیسیک بیهایند باندې دا یو سیناریو ده چې هغه وایي چې لکه زموږ خپل دې ډیپارټمنټ ته مونږ یو فل فلج
مشال ریډیو د باچاغان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نو پوښتل چې آیا د پوهنتون یو مشر سره د اختیار شته چې یو څانګه ختم کړي او یا یې وزنډوي؟ نو داغه وینا و چې د ضرورت په وخت یو پوهنتون مشر ته د اختیار ترلاسه دی چې یو څانګه ختم کړي او یا یې وزنډوي. خو له دې وړاندې به د متعلقه چارواکو سره سلا کوي. نوموړي وایي
اختیارات خو دی، اختیارات هم دی، پابندی لکه مطلب ایکټ دی،
مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې په کال 2015 کې د پښتو د سانګې پیل شوه او ډاکټر سویل خان د دې سانګې لومړی مشر ټاکل شوی وو. د ډاکټر سویل خان په وینا چې په دغه کال 25 د کونکو ته په پښتو کې د شپړسم داخلي ورکړل شوی وي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
تاسو مشال ریڈیو تقوگی پا پختونخوا کے یونی میں بجا شبی دا لانیسی اجمالا دا خبرونو لنڈی زورو.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی د پیښور های کورټ دغه امر پر ضد و. په سپریم کورټ کې اپیل کوي چې پکې په یو میاشت کې دننه په قبایلي سلو کې د عدالتي نظام جوړولو ویل شوی و. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت قبایلي سلو ته د عدالتي نظام غوښتلو لپاره شمن دی، خو دا کار په یو میاشت کې کول ممکن نه دی. د بلوچستان په سمولنګ سیمه کې د کوئلې په اوکان کې د سرجنو ګیسن لوجې درې تنه وژل شوي دي. د سمولنګ کاري او چارواکي غلام علي نن مشال ریډیو ته وویل چې په کان کې د سرجن ګیس راوتو پر مهال 500 کارکوونکو کار کوو چې پکې د ګیس لوجې درې تنه وژل شو او دوا به هوش شول. په پاکستان کې د نومبر له 15 څخه د دسمبر تر 10 پورې د ښځو ضد تشدد ختمولو لپاره مهم پیل شوې ده. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي اداري عورت فاونډیشن یو وړي عاصم ملک پرینو مشال ریډیو ته وویل چې سږ کال دا مهم د ښځو جنسي ظلمونو خلاف پورته کولو ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویټزرلینډ ته رسیدلي دي. د جنوا په غونډه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه سبا او بله ورځ خبرې کیږي. افغان چارواکي وایي پرون د افغانستان په فرا ولایت کې د پولیسو په قافله برید شوی چې پکې لږ تر لږه 15 افغان پولیس وژل شوي دي. بلخوا د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې پېښه کې 40 تنه وژل شوي دي او طالبانو د پېښې ذمہواري منلې ده. د ایران چارواکو ویلي د عراق پولیس سره نږدې په لویدیځه سیمه کې زلزله راغلی چې تر 600 زیات کسان یې زخمیان کړي دي. د زلزلې شدت په ریکټر پیمانه 6.4 ریکارډ شوی دی او د اروپایي ټولنې مشرانو د 20 میاشتو تر مذاکرات وروسته له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په اړه د دوو مهمو سندونو منظوري ورکړې ده. پرون په برسلز کې د اروپایي ټولنې مشرانو د یوې ګڼې نه په کم وخت کې غونډه ترسره کړه او د راتلونکي کال د مارچ 15 له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په شرایطو سلا شول.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې انیسی اجمل وړاندې کول او اوس هم وخت رارسېدلې دی د ونیزې خپرونې د مشال مرکه. په نننۍ خپرونه کې درته د ډاکټرې سلما شاهین د ژوند او فن په اړه دراوړو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
دی هغه نه پس د ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، نن د مشال ریډیو په ځانګړي مرکه کې درته زمليحه میرزاده ستړي مشوایم. نن را سره په پروګرام کې ډاکټر سلما شاهین ملنه ده. نو ډاکټر سلما شاهین بیبي تاسو ته ستړي مشوایو.
نه دې مخه مهرباني
ډیره مننه. ډاکټر صاحب، نننی پروگرام کې به د ستاسو په اړه تپوسونه کوو. اولنې تپوس به دا وکم چې ستاسو تعلق د کومې سیمې سره دی؟
زه خو د مردانی ما او بغداد مې د کلینوم دی دا سیټل ایریا دو سیټی دی.
او تعلیم هم تاسو مردان کې حاصل کړي؟
مردان کې بیا پورې ما سبق کړل دی.
نو د هنر ته ادب ته دې تاسو پام څنګه وشو؟
پام ګډ گیفټ ځکه چې زه خو وړو منو د ادبیات او د اردو او د پښتو لکه شعرونه ده دې سره مې شوق بیا رحمان بابا ما ډېر زیات لوسته دی. خوشحال خان خټک کورونو کې به د اخبارونه به مرات لیکنه د پښتو یو پاڼه پانګې هر اخبار به وایي کې پښتو ټپې وي او بس کلي ماحول او بیا کور چې کوم دی نو ایجوکیټډ خلک لکه فیملی زما نو هغې کې به لکه ښځو له پښتو اردو لوستل ورتله ایټ او نائنت پورې داسې سبقونه خلکو ویلي وو که نه کور داسې و نو هغې په وجه باندې شاید او بیا پخپله چې مې شوق نو اردو دا پاکستان کې کنه چې دا اخبار خواتین افسانې به مې کتي اخبار جهان او داسې بس اسکول کې ماحول داسې و چې هغه زمانه کې به ډیبیټس کېدل شاعري به کېده که نه او فنکشنز به کېدل نو بس فطري رجحان مې همدې طرف ته و.
او ستاسو په کور کې ادبي ماحول و؟
بالکل او پلار مې خدای خدمتګار و او هغه چې کومنو لکه د باچا خان او د غنی خان او د دې سره غنی خان په جیل کې سره پاتې شو غنی خان سره دغه شعرونه په یاد راته وي او د اردو پوئټري سره مې د پلار خدای وبخښي هغه مې شوق و. علامه اقبال به بیا ډېر زیات موږ شعرونه به اورېدل د هغې نه او لکه هغه زمانه یو داسې وه د نیو جنریشن دپاره چې هغوی به لکه سهار وختي و مور او پلار پاسول یا زمونږ ماحول داسې و چې هغوی به راته متلونه او داسې کیسې غوندې او بیا شعرونه غوندې چې هغه اخلاقي تربیت وشي د ماشوم.
لکه ستاسو چې کله شروعات تاسو قلم واخستو لکه په صحیح تور باندې چې تاسو ته یادی نو اکلو
هغه ځاتم جمعات کوم بچی وا اردو باندې شعر ویلې دړم به
په اردو کې
اردو جواب مې شروع کړو
او زړه تم سنیز دې دی لکه زیات خوند له صدر کې په پښتو کې او لیکل
په پښتو کې خو بیا بالکل خوشاله شم کنه اردو هم زما جواب خو نه وکنه او هغه اثر چې ایجوکیشن زما ماحول چې کوم زم د سکولونو اردو کمپلسری او پښتو هم کمپلسری و زم د زمانه کې او په اردو لیټریچر ډېر زیات او د اردو خلک ډېر زیات او بیا اخبارونه رسالې ټولې په اردو کې وینو هغه ډېر نیچرلي بنده هغه طرف ته راغی بشي او ما تر لسم یو لسم پورې دا اردو کې شعرونه وی غزلونه شتم چېرته دا سره مجموعه پرته ده خو بیا ما ته پته ولګېده چې لکه یو میدان کې ته اس پرېږدي او هغه نشي زغلېدلې رکاوټونه وینو هغه ژبه باندې د ما عبور نو محاوره نه وه دغه ژبې باندې زه نه پوهېدم وکیبلري نه وه نو بیا زه چې پښتو ته راوړېدم نو زه پکې بیا ډېره خچوم سبجیکټ ما کالج کې پښتو د پښتو شاعري چې بیا ما لوسته په هغه لکه زما دپاره چې ما کوم پښتو اغېستې وه نو هغه خوشحال خان خټک او رحمان بابا او دا ټول ما مخکې هم لوستې او بیا راته هغې کې زیات اټریکشن ښکاره شو نو پخپله په پښتو لیکل مې شروع کړو بیا په پښتو ډیبیټس کې به راتلم پښتو مشاعره کې به راتلم نو هغې په وجه باندې او ټیچرز هم داسې وو چې هغې پښتو سره شوق و.
تاسو کله خپل اول ولیکل یا شعر مې چې تاسو وایئ چې په اردو کې ما ویلو نو خپل بابا تا یا کورنۍ تا هغه شعر خودلو کې تاسو تاسو غبراحت خونو
وا خدای کو کې یاري دمزه سر بالکل هم نه یاري دلی نه ما بلکې یو ځل دا اردو شعرونه خو چا به یاري دلی نه اوري دل خو په پلار د پلار خلاف مې یو ځل لیکلو دا زما استډي وا دا زما خیال چې دا لینن او مارکسیزم او میکسیم گورکی او دا دغه چې ټیګور کنه بس بیا سټډي مطالعه مې دومره زیات شوق چې ما ته وکیبلری او دا فکر او دا دغه چې کوم کنه سوچ او فلسفه دا ټول دا ما سټډي وا نو ما چې زما خپل مې پلار و بس نو هغه زموږ خو الته تاسو ته ډیر طرف تم پته دو ملکند او سواد کې لکه کورونو کې خلک وسیږي کارونه چې را لکې کنه نو پلار مې دا سکړو چې هغه یو سغلام لا کړو هغه ته وی او زه غوسه شو ترې بیا جړل نو سینو په چرکړو په شعر کې هغه چې زما رور زما پلار ته ورول کنه نو هغه وی پلار مې الفاظ دا وی دا خو بغاوت کړی دی وی دا کورو شړې ما ته خو لګیدل چې ما بغاوت کړم
نو هغه شعر تاسو ته یاد دی هغه شعر
هغه شعر خان غریب زما کتاب کې چاپ شوی دی سوال جواب غوندو چې هغه تی کور نه اوزه او څه ما سره کتاب دی وخت کې نږدې نشته خو هغه زما کتاب نوې سحر کډومبي کتاب چې کوم مجموعه هغه کې چې ما د پلار خلاف کړو چې دا هغه غریب خزه ته زما کور نه وزه بس ته تا دا وکړه دا وکړه ورته نه خان نظم تاسو زما پلار په ځای یو داسې او داسې کنه هغه کنورسیشن چې دغې ترمنځ شو نو خان غریب په نوم مولې کرور مولې کې پلار ته مې وورو او پلار مې دا وشړې نو مخزن شړلې نه شو.
ډاکټر سلما شاهین بیبي زه به دا تاسو کما تاسو خو یوازې شیرونه نه دي کنه تاسو ناولې هم لیکلې دي کرانا شوا د خزو پاړه تاسو یو کتاب لومړی کتاب چې د خزو پاړه دی
لومړی ناول دی چې خزې لیکلې دی داغه نه مخکې چې کوم کنه هغه پیغله ناول لیکلې شو دی نو هغه د خزې د امپاورمنت کېدلو د پاره ته تک مخکې کېدلو د پاره د صاحب زاده ادریس صاحب لیکلې دی او کرانا شوا زه تاسو ته وایم چې ما په پسو وجه لیکلی کرنا شو ما پدی وجه لیکلی چې ایجوکیټډ خزی چې کم جاب تراشی دغه سره دخل کو بیهیویر څنګه نو هغه یو ټریجیډی ناول دی نو هغه کې چې یو سیمبولیک کریکٹر مارا پیدا کړی دی چې تر سو پورې زمونږ ټولی د باوی د دې خلکو نو دا پرابلمز چې کومه فیس کو دا چیلنجز چې کوم دی د دې مقابله نشي کولای نو دغه سه هغه زما د زما خیال دی چې دا ناول هغه مین کریکٹر عائشہ دی نو هغه نه بیا ما یو سیمبولیک کریکٹر را پیدا کړی دی چې هغه نه یرندو کې د نوې دنیا مطابق لکه زمونږ ورکینګ وومن چې زه سفر شوم نو زما نه پس چې زما بچی دی یا زما لور ده نو هغه ته د هیومن رائټس لاره معلومه او هغه د خپل حقوقو پیژني او هغه د چیلنجز اکسپټ کی او هغه د دنیا سره مقابلو کی د خپل هارډشپ نو دا 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 ناول د معاشري هغه رویه په ډاګه کوي چې کم د ښځو خلاف دی ورکینګ وومن سپیشل.
او تاسو شعرونه او لیکل زیاتره په څه باندې؟
شعرونه زما جی دغه دی لکه زه د سوسایټي په دې تفریق باندې لیکم څنګه چې ما تاسو ته وایي چې د لینن او د مارکسیزم فلسفي نه په یو زمانه کې زه امپرس اوم او بلکې اوسم ته یم او په ایکویلیټي بلیو لرم غواړم چې لکه دا ډسکریمینیشن کم دی د هیومن رائټس په حواله د وومن رائټس په حواله خلکو ته خپل حقوق ورکړي شي نو هغې دپاره او تھرډ ورلډ کنټریز چې کم دی نو هغې ټوله غریبه ده نو هغې کې دا مسایل را پیدا کیږي نو زما شعر چې کم دی نو هغه زیات په دې باندې دی او بیا پهیس د فیمیل هغه لا شعوري طور زما دغه کې راشي چې زه د ښځې دپاره شاید چې لیکم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
ډاکټر سلمہ شاهین بیبی، پښتو ادب ته چې تاسو د کنټریبیوشن یا تاسو د برخې خبره وکونو که لږ رڼا پې واچوئ، څومره کتابونه تاسو چاپ شوي دي؟
زما لکه پرسنل چې کوم دي شاعری څلور مجموعې دي، بیا زما دا ناول د رڼا شو، یو ما د افسانو کتاب لیکلی دی چې کاڼی وزغی کنه، د دې نه زیات بیا ما پښتو اکیډمي لپاره کوم چې زما پروجیکټ سو هغې باندې کار کړی نو هغې کې امپورټنټ چې کوم دی نو هغه د پښتو ټپې باندې دی کنه، هغه درې والیومس کې پبلش شوی دی، پښتو ټپې کلیکشن کمپایلیشن او ریسرچ دی په هغې باندې. او نور کتابونه چې کوم دي اوس دې وخت کې زه یادوم چې د ماډرن پوئم ان پښتو دی کنه، دا زما د پی ایچ ڈی تھیسیس دی، جدید نظم په پښتو کې کنه، دې کې د اتیا شاعرانو ذکر دی او دا 100 ایئرز باندې دا پی ایچ ڈی تھیسیس دی کنه، او دا پښتو انګریزي دواړو کې چاپ شوی. میوزیکل انسټرومنٹ دا زیات په کلچر باندې یم، پیپر چې کوم دي زما ډیر زیات دي نو هغه پښتنو په سوسایټي یا پښتنو په کلچر په پښتو پښتونولي نو په داسې کې زما ریسرچ روانو زیات په کلچر باندې دی. یو کتاب دی چې پېښور سیټي اینڈ ٹریڈیشن، دا یو کتاب دی دا پردو ژبه دی، میوزیکل انسټرومنٹس آف پښتون، نو دا دا د پښتنو د پاره دی، پښتونولي باندې ما پوره پیپر لیکلی چې هغه پبلش شوی دی کنه، باقي ریګولرلی زه اوس 17 کتابونه دی ما نه خبره ګډه وډه کیږي چې څو مات نمونه نه
17 کتابونه ماشاءالله تاسو یاد کړی کنه،
17 کتابونه پبلش کتابونه هغه دي، باقي سیمینارز کې چې مې کوم پیپر ویلې دی پښتو سکرپټ باندې پیپر ویلې دی په پښتو اکیډمي 40 ایئرز اف پښتو اکیډمي سیلیبریشنز کې ما یو پیپر ویلې دی، او د پښتو کې د میرمنو برخه دا یو کتاب دی، دا یو کتاب دی، دا ما ته یاد شو چې پښتو کې د پښلې مسدې کې پښتو ادب کې د پښتو نثر لیکونکي او شاعری کوونکي زنانه چې کوم دي کنه، دا ریسرچ تقریبا زیات ریسرچ بیس دی،
ریسرچ دی سیډنه تاسو کړی دا او چاپ شوی دا. ها زه به تاسو پوسو کوم پښتو اکیډمۍ په خوانې مشر تاسو پاتې شوی یې کو دغه سفر پاړه راته تاسو وایي چې څنګه تجربه وا سپک یو کړل تاسو؟
نه کال کې زه تاسو خپل کنټریبیوشن تاسو وایم چې هغه کې ما په پښتو اکیډمۍ کې د ایم فل پی ایچ ڈی پروګرام راوستې ده، ما پښتو اکیډمۍ جنرل چې کوم دی نو هغه ریکګنایز کړی د ایچ سی نه، بیا ما 40 پروجیکټ چې کوم دی هغه د پاکستان د لوکپرسي په کولابریشن د پښتو اکیډمۍ نه په مختلف لکه زه سپروایزر هم جو پکې ما کړی دي، نو ټول هغه ما سپروایز کړی دي، 40 پروجیکټ پښتو اکیډمۍ لپاره کړی دي. بل مې یو کلچر میوزیم جوړ کړی دی پښتو اکیډمۍ کې چې کې هغه ته بس هغه د پاره مې بازارې پروجیکټ ډایریکټر او مو پښتو اکیډمي ډایریکټر مګې د پاره ډیر کار کړی دی او سیوډي خپل میوزیم دی چې زه هغه خپل اچیومنټس ګڼم په کتابونو پبلیکیشن درته وایم پبلیکیشن په حواله باندې چې ریکارډ پبلیکیشن تر اوسه پورې د پښتو اکیډمي چې څومره ډایریکټران تیر شوي دي زما پبلیکیشن چې کوم دی دا ایز ډایریکټر پښتو اکیډمي چې څومره په پښتو ادب کې څومره چا ریسرچ کړی دی هغه ټول ما تقریبا د 100 نه زیات کتابونه پبلش کړی دي کوم چې جرنلونو زه د هغې ایډیټر ان چیف وم زموږ د پښتو جرنل چې کوم او هغه ریګولر چې پبلش شوی ده نو زه د هغې ایډیټر وم
ماشاءالله ستاسو کار څرګند دی
ډیره مهرباني
ډیره مننه جی بلکې اوس ډاکټر صاحب تاسو ته د افغان حکومت لخوا یو ایوارډ هم ملو شوی دی دا څه ایوارډ دی او ولې درته ملو شو
دا دی زه خو په خپل امت خبر نو مې یو ورځ مخکې راته امبیسی نه ټلیفون راغی چې ډیر محترم اشرف غنی صاحب د افغانستان صدر چې دی هغه د هغې د طرفه زموږ یو څو کسانو ته د میډل د ملالۍ اتل ملالۍ د افغانستان چې دا هغې په نوم دا میډل دی دا یې ما ته راکړ زه په ډېره زیاته خوشحاله یم او ډېر ریسپیکټ کوم چې هغه د هنر او د شعر او د ادب او پوهې او دانش قدر کوي نو هغې ته ما د ټویټر په ذریعه باندې خپل مهرباني ورته لیږلې ده او خوشحاله یم په لکه زه اوس یو انټرنیشنل فیګر شو
چې ملاله میوند اوارډ ترلاسه کولو باندې تاسو ته
ملاله میوند
چې بالکل تاسو ته ډېره مبارکي وایو
ته پاکستان د پاکستان حکومت هم تمغه امتیاز راکړی
ام دغه تپوس مې در نو اسکو چې د پاکستان حکومت هم تاسو ستای نه کړی دا وکنه
ما ته په 2009 هم کې د پاکستان ډیر پرستیجیس هغه تمغه امتیاز دی نو هغه د پښتو اکیډمي د شعر او ادب په حواله یا ما سرویسز په حواله باندې دا ایوارډ ما ته راکړی دی خو زه د افغانستان د حکومت او د هغې د اشرف غنی صاحب ډیره شکرګزار یم چې په دې په داسې عجیبه حالاتو کې هم هغې موږ یاد ساتلو
په لیکوالانو کې یا په شاعرانو کې ستاسو د خوښي څوک دی چې تاسو ته متاثر یې یا ته تاسو الهام اخستی وی
زه خوشحال خان خټک نن ډېره زیاته متاثر یم او په کله هغه کوم پرستی ده کله هغه رومانټیک شاعري ده که هغه په خپل پریکټیکل هغه یو پرسنالټی نه شاعري نه هم متاثر یم پرسنالټی نه ډېره زیاته متاثر یم او دا هغه بشمار شعرونه ما ته یاد دی زه په هیڅ د هیرو د جرنیل او د فرهنګیالی او جنګیالی او شاعر او ادیب او د ویزډم چې کومه کې او دستارنامه سواتنامه دا ټول هڅې لیکري په پښتو ته ډیر لوړ مقام په هر زمانه کې زموږ ټول شاعران چې کوم دي د خوشحال خان خټک له پسناسه طریقه باندې متاثر دي او دا غني فکر امراغشته او زه دا په ډاډه ویل شم چې بنیادی کوم پرست شاعر یا د پښتنو سره مینه لرونکي یا د پښتنو فکر مخکې راوستو کې د نورو شاعرانو هغه فالو کړی دي
او تاسو لیکسات مخکې خبره کوله کنه چې تاسو په کلتور پښتنو په کلتور باندې هم لیکل کړی دي زه به د پښتنو د کلتور په حواله یو تپوس کوم چې آیا تاسو فکر کوئ چې د پښتنو کلتور چې دی هغه په خپل اصلي حالت کې پاتې دي پښتونولي په اړه تاسو څه وایئ
پښتونولي د پښتونولي خبره کوم زه په خپل پښتنه مو په دې زمانه کې اوسېږم او زه دانشم ویلې مونږ کوشش کوو چې مونږ دا غینه راوځو خو لا شعوري طور مونږ هغه کې انقطاع یو نو تاسو خپل علاقه به معلومه تر اوسه په کې ښځې ووټ نشي ورکول کنه او دا سيزونه شته یا د فاټا په حواله چې خبرو کوم نو لږ لږ پښتانه د دغه سيزونه راوتلو کوشش کوي خو بیا هم لکه نو امید کېدل نه دي په کار لکه د ښځو ایجوکیشن چې کم دی یا نن سبا مور پرځ په جنکو باندې ډېر اعتماد کوي یا هغه باندې پیسې لګي نو تر پورې مونږ راوتیو دغه سختې نه راوتیو او هغه سيزونه چې مثبت دي په پښتونولۍ کې نو زه خو هغه ته خوشاله یم خو ډېر سيزونه په کې داسې دي چې هغه نېګېټیو دي کنه جنگ جګړې شو یا د ښځې سره دا سلوک شو دا وجلو دا آنر کلینګ ملنګ دا سيزونه چې دې مخالف یم کوشش هم کوم په خپل لیک کې چې دا مخې ته راولم خلکو ته وایم چې د سینې دی کول په کار خو لا حالات بدل نه دي
یو بل ته پوس پاو کما چې د پښتو ادب ک تکو او کتل شي بیا د خزو تاسو خبره کوي نو آیا په خیبر پښتونخوا کې به په خاص توګه ذکر وکم چې د خزو لپاره ادبي هلې ځلې هغه شانتي دا غي موکیش توک دا د بی هلو زلو لپاره
کې موکیش تا دا گروپ ستی مختلف جوړ شوی دی دا پښتو ادب ابتدا زنانه کړي دا پښتو ټپې نه کړي دا کنه نو ادب د څنګه لری کې دی بالکل نشي کو دا سرګند نه دی نو پټي پټي دی خو تر اوسه اوس دا دی چې ایجوکیشن دی دا پښتو په کالجونو سکولونو کې تر څه حدا پورې وا کمپلسري یې په خو هم خلک اخته نو دی کې د پی ایچ ڈی او د ایم فیل پورې خلک ډیگری نه اخلي بیا چې شاعر دی به پیدایشي دې پکغه ته یو صلاحیت ورکړي او هغه کوشش کوي چې مخه تراشي او د شعر پرابلم د شاعر دا دی چې هغه سولو کې اوی ټول دنیا ته وره منو د لیک په حواله باندې هم د رسالې کتابونه او د مګزین شته چې هغه کې د دې زنانو لیکوالو کې د چاپ کیږي شاعري او بیا د ټولې نمشته اوس موږ سره ادبي لفکر دی پښتو ادبي لفکر یو تنظیم دی د دې نه مخکې د اردو پښتو هند کو یو تنظیم نو هغه کې هغه زمانه کې دا ګډ وډ لکه د اردو او د پښتو دا هند کو یو ځای یو تنظیم او دغه معنی اوس نو میر شو خو دا غوا وایس پرزیدنت او مومن رائټرز او نو هغه مومن رائټرز کې موږ کوشش کوو چې سلور پینځم یا شپږ یا ته هغه کوم لږ داس انکریجمنت شو بیا زموږ د پښتو تنظیمونه دي او بیا دای چې حکومت پاکستان چې کم دین او هغه سند او بلوچي او پښتو دا بل څه دی پنجابی ته خپل خپل ادارې ورته جوړ کړی دي کنه کلچرل یا کلچر ډایریکټریټ شو یا د لانګویج انسټیټیوشن شو انسټیټیوټ اف سندالوجی پښتو اکیډمي پښتو اکیډمي دلته مشته بلوچستان کې مشته نو دي سره لګي لګي زنانه وابسته دي په دا سټ ډیر مخ ته نه راغلي نه دي راغلي او پروفیشن ته ته اومم چې لکه دا جاب اورینټډ نه دي نه زیات خلک لستل دا سینه کې خو هغه خلک چې کم بنیادی پیدایشي شاعر دي ویني هغه په پښتو کې پیدا شي او هغه مشهور شي او دا دي چې دا نوکری چې کوم دین او هغه مړه ګډه فارسی وي او زمون طرف ته انګریزي وي کنه نو هغه په وجه باندې دا ټیکنالوژي او دا ساينس او دا کمپیوټر او دا فیسبوک او دا ټویټر او فیسبوک سره پښتو ډیره مخکې لاړه ځکه چې دا په ګوګل باندې کله دا پښتو سکرپټ راغی کنه خلک کوشش کوي چې په پښتو لیکلو کې او خلک یو بل سره بل آیډنټیټی شیر کړي چې موږ پښتو وایو پښتو کوو پښتو ولیکو نو دا چې اوس زه امید لرم چې څنګه یا افغانستان ته کوم ګورو نو دا غوښ ټولر څه په پښتو کې دي نو او دا څه وخت لا نه راغلي چې غنې دا به خراب شي او پکې کوشش کوي دا د وایس اف امریکا کې تاسو ګورئ کنه کلای دي مشاعره کوي پکې کله پکې څه کوي مشته دا څه دا څه کسان شته نو نو مرزیو په دومره ډیر نشته سمره چې سړی دي
تاسو د دې د اهمیت خبره وکړه تاسو وایي چې اوس سوشل میډیا دور دی او پښتو ژبه چې دا غ پر مخ روانه ده خلک کوشش کوي چې په دې کې ولیکي نو زه به دا تپوس کوم چې په مورنۍ ژبه کې تعلیم چي دي بیا د پښتو ژبه به زه تپوس کوم څومره ضروری دي تاسو په فکر
ډیر ضروری دي ډیر زیات ضروری دي او مختلف وختونو کې دا کوشش نشو دي او موږ سره مسله دا چې څنګه ما وې چې هر سړی وې چې زما بچي د ساينس ته لاړ شو ډاکټر دي شو انجینیر دي شي نو دا خو به په موږ کې نشته پاکستان په پښتنو کې په افغانستان کې دا شیشته چې اوی کو ډاکټر په انجینیر خو خپل پښتو ژبه او ادب او د کلچر او د دې ټولر سره خبرې او په شعر او ادب باندې پوېږي زموږ د خلکو دا مسله چې دی یو طرف ته شکو ډاکټر شنو پای پروفیشن کې خوشاله دي نو تمه توجه نه ورکوي یو یاد دغه نه کوي نشوک نه لري خو بیا هم چې زموږ کوم پروفیشنل کالجز دي کې لکه میډیکل شو یا انجینیرینګ شو نو دینه دا د روزي میګزین اوزي ریګولر اوزي جرنل او دا پښتو میګزین پښتو نه او لکه دغه کالج د انسټیټیوشن نه چې کوم میګزین اوزي نو کې د پښتو خا خا مخاینو هغه کې هغه لیکون کې چې کمی کم چې دا ګاډ گیفټډ ټیلنٹ لري نو هغه لیک کوي افسانو لیکي شیرونو لیکي نو او دا خبره شته
صحیح ده جی زه به د لیکلو د معیار په اړه کې ته پوښتنه تاسو نه چی خ لیکل او بیا خ معیار د کې څنګه رابطه د لکت څه ضروری دي د معیاري لیکلو لپاره
فطری تور ده کنه خو ریسرچ رښتا ما اوس ته کتابونو ججمنت کړی دی 13 میاش کې نو بهترین پښتو لیکن کی سفرنامې لیکي او ناول لیکي افسانه لیکي افسانه خو ډېر زیات زموږ معیاري دی او دا خلک ویل ایجوکیټډ کسان چې کم دي کنه ډېر قابل خلک افسانه لیکي او مقصدی افسانه لیکلی شي شاعری خو درته ووایم مې ټول پښتانه تقریبا شاعران دي ته شاعری خپل معیار دی هغه کې خلی کون کیشتا چې هغه پاتې کیږي کو فرض کا غیر معیاري نو هغه ختم شي هو افسانه او ریسرچ او سفرنامه یا نثر چې کوم دی نو زموږ ډیر زیات معیاري دی او په شاعرانو کې هم زموږ معیاري لکوس. زه ویلی شم چې ډاکټر محمد اعظم اعظم ډیر ښه شاعر و. داسې د ګوتو پشمیر محمد نواز طاهر صاحب د نظم بهترین شاعر و. اجمل خټک د معیار خلک چې کوم دی نو هغه دک او موږ سره هم ځینې خلک ته ام آغا فکر فالو کئی و پاگی بانی رواز دی
وی
ازی دیر کتابونا خوش ما تقریبا سی و نیم سو کتابونا مقابلی لراغلو آغا میں اوکا تا خستینڈڈ کتابونا نمبر باندی دی چھ سو بیا ماہ تراشی آسا خدا دی چھ کتاب چاپ کے دل پا پختو کی ادری دلی ندی
صحیح ډیره ښه خبره ده. زه به دا تاسو کوم چې پښتو ادب همیشه د مردان نولې مخ کې راځي.
واو دا ډیره ښه خبره ده. مردان مخه مردان خو ډیر ادبي ښار دی او پاره کې ادب نواز خلک را پیدا شوی دی. بیا د ویډیوز په لحاظ، د اقدار په لحاظ، د مینې په لحاظ، د اخلاص په لحاظ نو هغه په کې ذکر را پیدا کیږي چې مینه لري کنه خلکو سره، انسانانو سره. او زه مختلف زینو کې پادشي مما مردان په شان خلک نه دیدلی او ټول یوسف زیدی کنه.
بالکل هغه مثال سرګند دی. ماشاءالله ویاړو در باندې. بل ته پوس په دنه کوم چې د خصو صلاحیت په پښتو ادب کې تاسو که پاغه باندې لګرنا واچوي خصو کې صلاحیت شته؟
لیکرس کې صلاحیت وګوره به چې ما د توې چې دا د پښتو ادب یا مورنۍ ژبه ورته ځکه چې دا د ښځې پیداوار دی او ښځه به چېرته ښي دا پښتو کنه نو دا صلاحیت ټول هم په ښځه کې دی چې سړي ته مخ وي پښتو. نو دا که په دغه لحاظ باندې ګوري نو محاوره چې دا یا ژبه چې دا یا په خالصه ژبه چې کومه ده دا د ښځو نه زده کېږي په کورونو کې او په استادانو نه. نو په دې کې صلاحیت شته. اوسنۍ زمانه کې ته خبره کوي نو کوشش خو کوي او دا دی چې په موږ په پاکستان کې خاص طور اوس خو رښتیا خبره کوم چې په ابلوس چې دا ایوارډ راکو نو افغانستان سفیر خبرې کولې نو دا هغه څه ډېره لکه هغه په زموږ نه بدله غوندې ده. په موږ باندې زموږ خالصه نه ده د انګریزي او د اردو د لاندې موږ یو کنه. نو دا چې زموږ زنانه اوس کوشش کوي لکه تاسو چې مشال ریډیو کې یا وایس آف امریکا کې نو تاسو د پښتو د صحیح ویلو تلفظ ویلو یا د اوریجنل پښتو ویلو کوشش کوي نو دا زموږ کامیابی ده چې دغه ځینې ښه پښتو راځي نو دا خلک لولي بیا یا په میډیا باندې زموږ پښتو نه بند سیټیسفاید نه او چې کوم چینلونه یي چې هغوی دا چلی د کمرشل بیس باندې هغوی ډېره پروا نه کوي خو موږ ډېر سخت مایند کړو که هغه پښتو غلطه راځي.
صحیح. نو ډېره ډېره مهرباني درنه کوو چې تاسو زموږ د کوشش
او خوشاله شي. مهرباني خدای دې وکړي.
ډیره مهرباني. خوشاله اوسه جی. اوریدونکو د مشال ریډیو مرکا نن د ډاکټر سلما شاهین سره و. مونږه امید کوو چې نن نه پروگرام به تاسو خوښ شي وي او په راتلونکو هفتو کې به د نورو شخصیتونو سره خبرې کوو. مننه.
سندره خو جن دی او جن سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نا ملاو شوی بیو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حل زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے لپیغام سر راغلی
دا هنر لارد تشدد نلری لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
د مشال پنوم
ساتو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه